ترشنه آسمان لاندی.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ترشنه آسمان لاندې خبرونه په دې برخه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور ستاسو خدمت کې. د ملګرو ملتونو یو سروي ښیي چې په افغانستان کې ډیری خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو ان وومن په خپل یو اعلامیه کې چې پرون د اګست په 9مه یې خپره کړې، ویلي دي چې د ټول هیواد په کچه له 2000 ډیرو افغانانو سره خبرې کړې دي، او په دې کې 92% کسانو ویلي دي چې د نجونو دوامداره زده کړه مهمه ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لا هم په خپل ځای دی. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني اګست په 14مه ویلي وو چې د نجونو د زده کړو په مسأله لا هم کار روان دی او د دې لپاره شرعي جواز ته اړتیا ده، خو له زده کړو راګرځول شوي یو شمېر نجونې وایي چې طالبان اراده نه لري چې افغان نجونې د لوړې عصري زده کړې وکړي. د ترشنه آسمان لاندې د خبرونه کې خپلو ګرانو میلمنو سره په دې خبرې کوو چې که د افغانستان اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي، نو مخنیوی بیا څه دلیل لرلی شي. د ملګرو ملتونو دغه سروې عیني واقعیتونو ته څومره انعکاس ورکوي؟ په ټوله اسلامي نړۍ کې کوم هیواد په شرعي دلیل د نجونو د زده کړو مخه نه ده نیولې؟ ولې په افغانستان کې نیول شوې او د نجونو زده کړې څه ډول شرعي جواز ته ضرورت لري؟ بل پوښتنه دا ده چې د دوحې له خبرو وروسته ولې د نجونو د زده کړو او یو شمېر نور مسایلو په هکله د طالبانو د مشرتابه نظر بدل شو؟ را سره میلمانی دی زرکا مالیار، د نجونو د زده کړو فعاله او د بهر میشتو افغانانو د جرګې یو بنسټګر، سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکی، د پوهنتون استاده مستوره سیلاب او د بشري حقونو فعاله فروزان داودزی. ګرانو میلمنو ته هرکلی وایم او ډیره ډیره له هر یو څخه مننه کوم چې موږ ته یې وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره دي. خبرې به له میرمن مالیار سره پیل کو. میرمن مالیار، یو ځل بیا مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او موږ سره په دې خبرونه کې برخه اخلي.
ډیره ډیره مننه خبرم سلطان صاحب. کورم ادم خپل سلامونه تاسو درنو میلمنو، دواړو درنو پتمنو خویندو او قدرمن فاطمی صاحب ته وړاندې کوم، او دغه راز تاسو درنو اوریدونکو ته او تخنیکي همکارانو ته.
وعلیکم السلام، ډیره مننه. میرمن مالیار، د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې سروې چې وایي له 2000 کسانو سره خبرې کړي په ټول افغانستان کې نارینه او ښځو سره، 92% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړو ملاتړ کوي او د دوی زده کړې مهمې دي. دغه سروې عیني واقعیتونه څومره منعکس کوي؟ میرمن مالیار مهرباني.
مننه. دا د افغانستان هغه رښتینی تصویر د افغاني ټولنې چې منعکس کوي. افغانان الحمدلله د خویندو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېدلي دي، او د شواهد موږ په تیر د حتی د امریکایانو د اشغال په دوران کې و، د امنیتي ستونزو په شتون کې هم موږ ولیدل چې حتی یو پلار حاضر و چې 12 کیلومتره خپلې لوڼې په موټرسکل باندې ښوونځي ته بوځي او هلته ورته شپږ ساعته انتظار وباسي او بیا بېرته د 12 کیلومتره راشي. یعنې دا اهمیت د افغان ټولنه کې نن ورځ واضح ده، او زما په نظر باندې دا کاملا د افغاني ټولنې کلتور او فرهنګ منعکس کوونکی دی.
ډیره ډیره مننه میرمن مالیار. سید بلال فاطمی صاحب، پاچا صاحب هم را سره دی. فاطمی صاحب، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په خبرونه کې را سره یاست سره له مصروفیتونو.
رحمان رحیم، سلامونه احترامات تاسو ته سلطان رو قدرمندو اغلو خویندو ته، زرکه مالیار، مسوره سیلاب او فروزان خورته دوزیته. بالکل دغه زه فکر کوم دا سروې بالکل دقیقه ده، په دې کې شک نشته. د افغانستان ټولنې د تیر سلو کالو راهیسې ډېر انقلابي تحولات په کې راغلي دي. زه پخپله یعنی ذاتي دا تاسو ویل شم، زمونږ په کورنۍ کې هغه کسان چې د ښځو د تعلیم په خلاف او بالکل بد الفاظ به استعمالول، یعنی په دغه تیرو 10 کلونو کې داسې وخت هغه چې پخپله برکشه کې کېناسته، خپل المسیان به مکتب ته رسولي، به پانتون ته رسولي، به کار ته رسولي. دا خپل یو فکری تحول په دې ټولنه کې خی. بیا موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې هغه سیمه چې بالکل زیاترینه سي، هغه سیمه چې د تعلیم خلاف او هغه موږ تاسو د جنوبي ولایاتو او یا په دغه کې اورزګان او دغه تاسو پروسه کال وکتل چې په اورزګان کې یو لاریون وشو او هغه لاریون مشانو دا ویلي چې موږ ته کار مه راکوه، موږ ته ډوډۍ مه راکوه، موږ ته اجازه راکړه، موږ خپل موږ دغه بې چتره دغې کې غواړو خو زموږ اولاد د تعلیم ته لاړ شي. د هغې مخه ونیول شوله او هغه ووهل شول او مخه ده. په پکتیا کې تاسو وکتل چې لاریون وشو او همدغه وزیر داخله د ورته اجازه ورکړله، ویل چې بالکل زه تاسو سره ولاړ یم او تاسو خپل اولادونه مکتب ته. د قندهار نه فرمان راغی او بیا د دې شي مخه ونیوی وشو. نو ښکاره خبره ده چې په خلکو کې تغییر راغلی دی. بالکل خلک خپل د اولاد تعلیم غواړي، هم د ښځینه هم د نارینه د دواړو تعلیم غواړي، ځکه په دې پوه شوي دي چې بې له تعلیم نه چېرته مخته نشي تللی او ټولنه وده نشي کولی. او که چېرته لورې بې تعلیمه وي نو کورنۍ بحساب اسوي کوزوي، هغه دغه سم نه. نو دا یو لوی بدلون دی الحمدلله. دا د اسلامي نقطې نظر نه کوم داسې بندیز وجود نه لري، یعنی خپل د اسلامي امارات د دې لوی جهید علما د تلیفون
فاطمی صاحب په دغه مننه مننه ډیره وبخی خبر مې نه قطع کړې. په دغه باره کې بیا مفصل غږیږو د اسلامي نگاهانه د تعلیم د ښځو په دې باره کې. دې ته هم راځو چې دا بدلون څنګه راغی په افغاني ټولنه کې چې خلکو 2% د دې ملاتړ کوي چې نجونې دې زده کړو کې. سبب یې څه دی؟ ځینې وایي چې د طالبانو بندیز په خلکو کې معکوس عکس العمل راوپارو. دوی چې بندیز ولګو خلکو ویل چې نه دا مهم ده، نو ځکه په دې هم غږیږو. خو درېمې میلمنې ته ورځو، د بشري حقوقو فعال میرمن فروزان داوودزی را سره ده. میرمن داوودزی، ډېره ډېره مننه چې موږ ته وخت بیل کړی دی.
سلامونه تاسو محترم میلمنو ته او ګران اوریدونکو ته، ژوندۍ اوسئ، الله مو خوشاله.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه وایي سروې کړې د افغانستان کې سلګونو کسانو سره خبرې کړې دي. په دې کې 2% یا 2% خلکو ویلي دي چې دوی د نجونو د زده کړې ملاتړ کوي. ستاسو نظر د دغه سروې په اړه؟ مهرباني.
دغه ژوند کې همیشه هغه څه چې انسان نه لري او د هغه د کمی سره مخامخ کېږي، نو هغه وخت دی چې هغه په قدر او په باندې پوهېږي. کله چې افغانستان کې انقلاب راغی، کله چې مونږ وایو 30 کاله جنگ، نو دا صحیح دی چې دې جنگ خپلې منفي پایلې ډېرې زیات درلودې. خو د دې منفي پایلو یوه مثبته نقطه البته چې ورته ویلی شو، دا وه چې ملت تر زیاتې اندازې پورې دې ته متوجه شو چې که مونږ خپله په خپلو پښو ونه درېږو، خپل مشکلات خپله حل نه کړو، کومه دغه تشي چې دي دا خپله ډکې نه کړو، بیرون خفن مونږ ته نه ډکوي. ځکه دا وار وار افغانان ته تجربه شوله. دغه اساس باندې نظر په دې چې دوی اکثرا چون ځکه ما خپل هم د اجتماعي برخو کې مختلف ساحو کې کومه تجارب چې مونږ ولیدل، ساحو کې په خصوص کلو بانډو کې، ځکه اکثرا مونږ زیات توجه په کلو په بانډو باندې، ځکه کله چې مونږ خبرې کوو طبیعي ده خاص کې هغه خلک چې هغوی یو څه د اکثریت امکانات نه برخمن دي. اما د کلو بانډو خلک هغه خلک دي چې هغوی تقریبا اصلي استګره دی ټولنې وظیفه. نو دوی نظر په دې چې دوی د ډاکټر نشتون ولیده، نورو ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخامخ شو. په هماغه اساس دغه مشکلات سبب د دې شو چې دوی په دې نظر شو چې باید د دوی اولادونه تعلیم وکړي او څو د تعلیم د لارې دوی وکړي شي خپلو مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي. په هماغه اساس باندې علاقهمندي د تعلیم په خلکو کې زیاته شوه. او دویمه موضوع مهمه دا ده چې متوجه شو چې هغه کورنۍ کې چې ښځې تعلیم یافته دي، موفقتره دي نسبت به هغه کورنۍ کې چې ښځو تعلیم نه لري.
ډیره ډیره مننه میرمن داوودزی. میرمن وبخی، میرمن مالیار ته به ورسو. میرمن مالیار، مخکې ما هم اشاره وکړه چې دغه 2% اوچته سلنه ده. څه فکر کوئ چې سبب یې څه دی چې په خلکو کې د نجونو زده کړو ته توجه زیاته شوی او اکثریت په افغانستان کې ملاتړ کوي. ځینې کارپوهان وایي چې دغه بندیز د دې سبب سو چې خلک متوجه سي د نجونو زده کړو ته او په اهمیت پوسی او خلکو کې ویره پیدا سوه چې کچېرې ډاکټران او انجینران نه وي خصوصا په طبي برخه کې لستونز سره مخامخ کېږي. دغه یو پوهاوی دغه اوچته سلنه رامنځته کړې ده. ستاسو نظر؟
مننه. د مهمو دلایلو ته قدرمن خور داوودی اشاره وکړه چې ولې خلک په اهمیت باندې دې زده کړو د خویندو د تعلیم په اړتیا باندې دې وپوهېدل. اما حقیقت دا ده چې د پرمختللې ټکنالوژي، د سوشل میډیا، تلویزیونونه دا دود په د نړۍ په سطح باندې یو انقلاب راوستی دی، ځکه دا اړیکې نږدې شولې، معلومات او سطح لوړه شوله، او په عامه اندازه باندې اړتیا ته هم خلک متوجه شول. موږ په خوشنۍ سره چې موږ په جمهوریت کې د اطرافو جنګپلو سیمو کې درې میلیونه خویندې د مکتب نه او د زده کړو نه محرومې وي، او دا دغه محرومیت خپله باید دې کې ده چې د خلکو تنده د زده کړو دپاره ډېره شي. نو مهم دلایل خور ورته اشاره وکړه، زه فکر کوم چې تکرار به په کار نه وي، خو خبره دا ده چې د ټولنې اړتیاوې مخپډیری دودی په هر برخه کې، او کومګا دې ټکی ته هم دې افلاطون اشاره وکړو چې په هغه وخت کې چې په لومړي ځل باندې په یونان کې ښوونځي جوړېدل، نو دېته نه پښتنه وشول چې د الکانو ښوونځی جوړ کړي کده نجونو نو دور ته چې کوي الک زده کړو کې یو د خپل بدای لوستې شي، خو کوي یو خور لوست شول نه، یو اخر لوست شول هغه ټول ټولنه لوست کی. او یاد اچي د میر کلام آزاد هغه خبره چې ډاکټر میر کلام آزاد چې د هند جمهور رئیس و هغه راوچت کړ چې د مارک پورت باندې ښوونځي ونه تړل شي، یعنی هغه اهمیت دغه معلومات افغاني ټولنې ته دغه سوشل میډیا لخوا نه هم ورکړل شول، او دا خپل یو مهم رول درلود چې د دې په څنګ کې چې د امان الله خان په وخت کې د الله حتی د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې لمړنۍ فرمان د خویندو د حقونو په اړه صادر شو، بیا پس دغه نه د خپل مسیح امیر امان الله خان دا تعقیب کړ یا ورته ادامه ورکړل. د هغه وخت نه دغه انقلاب پیل شوی دی، تر دې چې کله د لوړې شورې لیدلې دي، اما دا په د ټولنې په پیسلا په راګ او په وجود کې دغه موضوع په یو شکل باندې، په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې، کله په مستقیم ډول باندې، کله په چې ژورې وي، بیا په غیر مستقیم ډول باندې ټولنې راګونو ته دغه موضوع ورسېدل چې لوستې ټولنه او په خاص ډول باندې د خویندو زده کړه ټولنه د دې د ساکرنا ټولنه بهرمند کیږي، او یو باثباته د امنیت سیاست او اقتصاد له هغه یو هیواد هغه وخت په خپل پښو باندې درېدل شي او باثباته کېدل شي چې هغه هم خویندې او هم نارینه، یعنی هم ښځې او هم نارینه ټول لوستي وو. چې ځکه د دې د تکرار باندې ما ویل دي چې د موږ د ټولنې په 50 ستاده ټول په هر ټولنه کې د خدمت په ټولنه کې بخې ډېرې په دې لاته مو چې موږ په دا په 40 کالو کې په جګړو کې ډېر سيات نارینه بایلې نو څه څه ډېرې سيات مسؤلیتونه لري، نو د دې اهمیت خاص ډول باندې ټول ته معلومه ده. مننه تاسو
ډېر ډېر مننه میرمن مالیار. تخنیکی همکار می وای چې پانتون استاد مستوره، اغلی مستوره سیلاب هم موږ سره وصل شوې ده. اغلی سیلاب ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او په دې خبرونه کې را سره یاستې د ترشنه اسمان لاندې.
خوشحاله اوسئ جناب سرور صاحب، سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته سلام چې ګډون
لرئ. سره د چې مخکې ما له ګرانو میلمنو هر یو نه دا پوښتنه کړې، خو تاسو ته هم دا پوښتنه راځي کوم، غواړم تاسو نظر واورم. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې سروې کړې ده په افغانستان کې، نتایج اعلان کړي پرون. وایي په 2000 کسانو سره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خبرې کړي، پښتنې ځینې کړي دي. په دې 2000 کسانو کې نارینه او ښځو کې 92 سلنه خلکو د نجونو د زده کړو ملاتړ کړي، او ویلي دي چې د نجونو دوامدار زده کړې مهم دي. دغه سروې څومره عیني واقعیتونه منعکس کوي؟ اغلی سیلاب مهرباني.
بیا هم ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ما د خویندو او د درنو میلمنو بحث په لومړي سر کې وانه سوې ورېدای، خود غوړم چې دا واسه کرم چې بل خو ډېر یو مهم بحث ده په دې خاطر باندې چې پخوا هم ډېر زیات گزارشات کنفرانسونه په دې اعتبار باندې نیول شوي دي، اما داسې یو گزارش چې په هغې کې واقعا د افغانستان د ولس غږ پورته کړي او د دوی هغه واقعي غوښتنه وړاندې کړي، داسې گزارش تر ډېر واقعیته پورې ما خپله شخصا نه و لوستی او نه مې لیدلی و. دا واقعا چې تنها د حق غوښتنې غږ نه ده، بلکې د هغه ولسي ملاتړ انعکاس کوي چې خلق هم د دې طرفدار نه دي. شاهدان یو چې سرور صاحب چې په دې څلورو کلونو کې مختلفو د واکمن نظام مختلفو رهبرانو مختلفو سیاسیونو څوک چې په رهبریت کې وو هغه په ډېره لوړه کچه باندې وو، یا هم هغه د ټیټو ارګانونو کارمندانو، دوی ټول دغه موضوع راجع کړي وه فرهنګ ته. نو د افغانستان فرهنګ هم تشکیل د دغه ولس نه ده چې په دغه جغرافیه کې ژوند کوي. نو دا یو واقعیت ده چې د افغانستان ولس هیڅ کله نه د دینی اړخ نه، نه د فرهنګي اړخ نه، نه هم د عنعنوي اړخ نه، یعنې د هر آدرس نه چې مطلب کې او په هیڅ کله مخالفت د دین نه لري، د انجونو پر وړاندې د مکتب او د عالي تحصیلاتو دروازې وتړل شي. دا خو دوی و سروې کړي ده. زه په افغانستان کې په تیرو دا څلورو کلونو کې زه شاهده یم چې د هر والدینو سره چې خبرې کوم، یا مثلا که هغوی د مکتب متعلمین دي، یا مثلا هغوی په عالي تحصیلاتو کې دي، مثلا د هغوی د لیسانس دوره معتل سوې ده، د هغوی د تعلیماتو دوره معتل سوې ده، دوی د ټولو یوه غوښتنه ده. دوی وایي چې مونږ هر چوکاټ ته د دې لپاره اماده یو چې د مونږ د نجونو، د مونږ د لورانو، د مونږ د خویندو لپاره دغه دروازې پرانیستل سي. اما متاسفانه چې غږ هیڅوک هم نه اوري، او دې ته یو عنعنوي اړخ ورکول کېږي چې ولس دې ته اماده نه ده، ذهنن ولس اماده نه ده چې دا دروازې خلاص شي. نو دغه ولس خو د دغه مشخصه جغرافیه کې ځوان کړي، دغه مشخصه جغرافیه دوی اوسېږي دلته، نو هیڅوک هم د دې مخالف نه دي. خو او زه فکر کوم چې کچیرې دې موضوع ته ډېرې جدي توجه ونسي، نو متاسفانه دغه دومره ډېر لوی واټن سي راځي، بل نور هم لا زیات سي، او دې چالش برانګیزه خبره هم ده.
ډیره ډیره مننه اغلی سیلاب. فاطمی صاحب ته باورسو پاچا صاحب څه فکر کوي چې په یو ټولنه کې اکثریت خلک د نجونو د زده کړو ملاتړي وي، نو بیا حکامو ته څه دلیل پاتې کیږي چې مخنیوی وکړي؟ په څه دلیل مخنیوی سي؟
نه دی پاتې، نه شرعي دلیل پاتې دی، نه حقوقي دلیل پاتې دی، د هیڅ نقطې نظر نه دلیل نه دی پاتې. خپل د طلبای کرام د عجیو د علما او چې زه په خپل اکثر سره تماس کې ما غي سره باز کوم، خپل علما دي ما ته آیتونه را لېږي، حدیث را تر لېږي، ما ته وایي چې موږ در سره کومک کوو، تاسو را کده دلیل وي دا ور سره وایي دا غلط وایي. د سې جید علماء چې هغه ما ته کې چې دا زما شاګردان دي، دا بازي وزیران خو زه ایران مې چې ما خودی ته دا تاسو نو وکړ دا ولید رحمت، یعنی باور وکړي چې دا راته وایي، او ما ته وایي چې دا زما دا کلیپ ورته ولېګه، ورته ولېګه چې د جواب څنګه وایي، یو شرعي دلیل راوړه. دا نو په دې اساس سړي ته بالکل واضح معلومي کې چې خپل علماء په دې کې په دغه د ولار دي چې د شرعي نشریعت د نقطې نظر نه، د قران او د حدیث د نقطې نظر نه هیڅ کوم ممانعت وجود نه لري. باید خزه ته شرایط او مساله ده، شرایط ته برابرول د حکومت دنده ده. کته ورته وای چې چاپیریال ته باید تعمیر ورته برابر کی، ته باید نصاب ورته برابر کی، ته کتاب برابر کی، ته باید حجاب برابر کی، ته باید موټر ورته برابر کی. چې ته غواړې د څو کې ته ورته موټر برابر کا، هغه برازي. خو مهم دا دی چې تعلیم لازمی دی، دا اړین دی. لکه څنګه خور چی ویلې چې یو مېرمن ک روخه درې نسل ستاسو خانکیږي، په سره خدا دې چې دا خود کور مسولیت لري، بیرون دی خزه خود کور مسولیت دی، آینده د نسل مور ده چې وړوکی ټولنه دی، آینده ټوله د غیګه ده، او د غیزینه د اولاد تربیه، خ تربیه خرابه تربیه، خرابش بدروش سکول دی دغه مور دی غیږ نه دی، او که مور تعلیم یافته نو ډیر منور انسان به درته مخکې کړي. که مور په خپله تیاره نو هغه تیاره انسان نه به ته څنګه یو ښه انسان دغه کې. نو په دې اساس باندې په دې کې هېڅ کوم دغه شک نشته دی چې د ښځو د تعلیم، تاسو وګورئ په یوکرین کې درې کاله شو جنګ روان دی، په زیرزمینیګانو کې مکاتب فعال کړي دي او هلته په هر صورت درس ورکول کېږي. جنګ روان دی، مملکت په بحران کې دی، مګر هم په څنګ کې تعلیم روان دی. زموږ بدبختي دا ده چې موږ هم نظام مملکت هر ځل یرغمل کېږي. په دغې کې تاسو وکته چې نونسم کې د دغې مسله چې راځي دی حبیب الله کلکانی دغې فرامین وګورئ، د نن فرامین د وګورئ بالکل سره مشابهت لري. هغه وخت کې ذهنیتونه ډیر تیاره وو او ډیر په اسانه د خلکو نه استفاده کیدله، اما نن الحمدلله ذهنونه هغسې تیاره نه دي، ټولنه په هغه روش سره نه ده. خلک مهاجر شول په تیرو څلوېښتو کالو کې، کله چې جنګ په 1980 کې شروع شو په هغه وخت کې تاسو معلومه ده چې د افغانستان نفوس په حدود 40 تر 50 میلیونه وو، او په ده کې 1.5 میلیونه انسانان مهاجر شول ایران او پاکستان ته، د هغې نه بیا نړۍ ته لاړل. نو خلک تیت شول، خلکو دنیا ولیدله، علم یې ولیده، فرهنګ یې ولیده، ترقي ولیدله، او په دې پوه شول چې دی په اشتباه کې دي. نو هغه اشتباه مسله دا شوله چې دا بدلون باید په ځان کې راولي. هر څوک په دې هڅه کې شو چې که زوی مې تعلیم کوي که نه کوي، لور مې باید تعلیم وکړي. دا ډېر لازمي د وړي نه ده، نظر نه د محیط او د شرایطو دغه دی. د حجاب مسله ده، هغې کې کوم ټول اسلامي نړۍ کې، ایران کې وګورې، عربستان کې وګورې، هلته کې. او بیا راځئ دا د خپل اسلامي امارت د علماو ته وګورو، په دې اکثره علماو اولادونه نارینه او ښځینه دواړو تعلیمونه کړي دي، که په بهر ملکونو کې وو حتی تر پوهنتونونه یې پې باندې ویلي دي او ممانعت یې نه دی کړی. په خپله موږ تاسو وکړل چې د قرارداد د دوحې امضا کېده، همدا شهابالدین دلاور راغی او دې ملت ته وعده وکړله چې د ښځه به تر دکتورا پورې حق د تعلیم لري. دغه په خپله خالد حنفي زما یادیږي چې په اول کار کې په سیمینار د قندس کې پایز وزیر د امر بالمعروف خطاب ورکو، په هلته یې خپل په بیانیه کې ویلي چې د ښځې تعلیم تر دکتورا پورې مجاز دی. یو هفته بعد چې د قندهار نه فرمان راغی، دا سړی دامره تغییر شو چې زه بالکل ته حیران وم چې دا تا کندز کې چې څه ویلي او دلته څه ویل. دا خو ځمکه آسمان، هلته تا وعده وکړه دې ملت سره چې دا تر دکتورا پورې حق لري، دا کولی شي تعلیم وکړي، دا کولی شي چې کار وکړي. اما نن بار بار ورته یادو چې یو مسلمان باید خپل په تعهد ودرېږي. قرآن په دې ټینګار کوي چې هر هغه څوک چې خپل په عهد او په الفاظو نه ودرېږي، هغه ایمان ضعیفه دی، هغه مسلمان نه. نو دوی ته زه بار بار همدا وایم چې که ته کوم وعده هم د ملت سره ورکړي که په هغې نه شي ودرېدلی، استعفا ورکړي، د ملت په صف کې ودرېږي او دا حق د ملت ورته ورکړي.
ډېره ډېره مننه فاطمه صاحب. مېرمن مالیار، تاسو د نجونو د زده کړو لپاره په تیرو 3-4 کلونو کې ډېرې هلې ځلې کړي دي. تاسو افغانستان ته هم سفر کړی ده، هلته هم له واکمنو سره خبرې کړي دي. واقعیت د مسلې څه ډول دی؟ په طالبانو کې لکه څنګه چې فاطمی صاحب ویل، ټول د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، شاید یو ډله مخالف وي. اکثریت رپورټونه وایي چې د نجونو د زده کړو د عالي زده کړو هم طرفدار دي. تاسو هلته څه ولیدل؟ چا سره وغږېدی؟ څه نظر یو مېرمن مالیار؟
مننه. موږ په دواړو سفرو کې چې افغانستان ته تېر کال په اپریل کې لاړلو، اوسه کال په اپریل کې بیا لاړلو، حقیقت دا ده چې حتی د شیخ عبدالاور سره هم موږ وکتل. ډېر روښانه شخصیت دی او ما ورته همدا خبره په یاد کړله او ده ویل چې دا زما خبره نه وه، دا د امارت پالیسي وه. یعنی موږ د دغو وزیر صاحبانو سره چې وکتل په تېر کال، اته وزیر صاحبانو سره موکتل، یعنې په 10 ورځو کښې موږ 8 ملاقاتونه درلودو. د دواړه معاونین د صدراعظم سره مو ولیدل، ډېرو مینانو نورو شخصیتونو سره مو ولیدل، عامو خلکو سره مو ولیدل. دوی د ټولو د په افغانستان کښې د خویندو زده کړو سره موافق وو او د موږ د نظریاتو سره یې کامل توافق درلود او دوی دې ویلې چې دا اړتیا ده. دلته فقط د ګوتو په شمار غدي چې موافق نه دي. یعنې ما سره زما یادېږي چې ما د حج او اوقافو د محترم وزیر ثاقب تر سره خبرې کولې، نو ده د نصاب موضوع مطرح کړله او د اختلاط موضوع یې مطرح کړله او دا کله چې ما ورسره استدلال وکړ چې په اسلام کې خو اختلاط معنا نه ده، خلوت معنا ده، ده زما خبر تایید کړل او ویل چې هو لکه کعبه شریفې شاوخوا ته خلک تاویږي، ښځو نارینه کس تاویږي. د نصاب موضوع هم ما ورته ویل چې که نصاب اسلامي نه وای نو ولې هلکانو ته همدا نصاب تدریس کېږي چې خویندو ته نه کېږي؟ دوی دي وچ دوی په نصاب باندې کار کوي. خو دلته ستونزې زه فکر کوم چې نورې دي، هغه دا ده چې هغه محدود تعداد چې د دې مکتبونو مخالف دي، دلته دا تقسیم د وظایفو صلاحیتونو کې هم لږ سره پښتنه مطرح ده. ځکه مثلا ساقط صاحب موږ ته وویل چې دا یو قاضي القضات او یو څوک بل مو ویل، متاسفانه زما یې اوس نوم هېر شوی، دوی د نجونو په نصاب باندې کار کوي. در حال چې د نجونو نصاب خو د وزارت د ښوونې او روزنې د وزارت صلاحیت او مسؤلیت دی په اصل کې، چې هلته هغه متخصصین چې په دې رشته کې په کور دننه او په بهر کې زده کړې کړي دي، دوی دې باید دا نصاب جوړ کړي. که دوی ډېر تشویش لري چې د اسلامي مسایلو باندې نو دا کېدای شي چې دوی دې پرې باندې یو تحقیق کړی وای. اما دا چې دا صلاحیت بیخي د هغوی نه اخیستل شوی دی، دلته ورکړ شوی او بیا دا نصاب تر اوسه پورې جوړ شوی نه ده. یعنی دا خپله هغه پوښتنې دي چې موږ یې په خواشنۍ سره جواب تر اوسه پورې نه ده ترلاسه کړی. اما حقیقت دا ده چې د ټول د مکتبونو سره موافق وو، او حتی هم د ساقط صاحب هم دا خبره تایید کړله په نهایت کې چې د نجونو زده کړه یوه اړتیا ده او د دوی د حق ده. هغه څه چې دی اوس ما نن ورځ د افغانستان د ملي انکشاف ستراتیژي ولوستله، دلته په ویشتمه صفحه کې د معارف فرهنګ او دیني امورو د سکتور تر عنوان لاندې نه کرښې په دې اړه لیکل شوي دي، چې البته عمومي معلومات لیکل شوي دي. اما د خویندو د متوسطو لوړو زده کړو هېڅ یادونه په کې نه ده شوې، دغه څه چې دا دوه درې ورځې مخکې اعلان شو. او په ګونګ ډول باندې په عمومي شکل باندې ویل شوي دي چې یو کلیه ویشت نوي مکاتب ایجاد شوي دي، چې شپږ دېرش زره دوه سوه درې نوي طالب العلم په کې جذب شوي دي، چې د هغې جملې نه دولس زره اته سوه اته په کې نجونې دي. یعنی دلته د لوړو متوسطو زده کړو یادونه قطعا نه ده شوې. او د ننګونو په اړه هم، یعنی دلته د کومې ستونزې چې حقیقتا وجود لري هغه هم په دې کې منعکس شوي دي. اما په عین زمان کې دا خبره هم یاده شوې چې ناپسنده عرف او عادت په داسې حال کې چې دا احصایه وښیي چې دا ناپسنده عرف او عادت، یعنی دلته افغانان غواړي چې خویندې خلاص شي، نو نه پوهیم چې دا ناپسنده عرف او عادت په کوم ځای کې مطرح ده. اما بیا هم په نهایت کې زه دا وایم چې هغه ځایو کې چې مخالفت وجود لري، هلته دې ورو ورو د دې جهت کې کار وشي چې ذهنیتونه جوړ شي او د خویندو په مخ باندې خویندې خلاص شي که دا ناپسنده عرف او عادت وجود لري، او دا یو ننګونه اوسي. اما هغه ځایو کې چې ذهنیت ته آماده ده او خلک غواړي چې خویندي خلاص شي د خویندو لپاره، نو هلته خو باید غفلت ونه شي، هلته خو باید خویندي خلاص شي. که ټولې ستونزې سمه ده چې دا ننګونې چې یاد شوي دي د حقایق دي، د افغانستان چې کادرونه نشته دی، مثلا ښوونځي معیاري نشته دي، کتابونه نشته دي، نو اقتصادي ستونزې یا نور عملي څه ننګونې چې په دې وروستي پروګرام کې اپېښله ده خاتمه شي کې بیان شوي دي، دا واقعیتونه دي د افغانستان چې په دې خاتمه شي کې منعکس شوي دي. اما په څنګ کې د خپله د ملګرو ملتونو احصایه ښیي چې دا خلک د خویندو خویندي غواړي، او دې ته باید لبیک ویل شي د ملت او د حکومت ترمنځ باندې کومه فاصله چې ایجاد شوې ده، دا ډېره ستره فاصله ده. او یو حکومت هغه وخت بقا کولی شي چې د خپل ملت ملاتړ په څنګ کې ولري. او اوس د ټولو خدماتو ټول هغه بنسټیزو کارونو چې فعلي حکومت یې کوي، دا ټول خدمات دي دوی په حقیقت کې د نجونو د زده کړو د په مخ باندې دروازو تړلو له امله د منفي اغېز لاندې راغلي دي. او دا شی د خلکو نه هغه خوښي اخیستې ده، خلک مجبور شوي دي چې مهاجرتونه وکړي، وطن پرېږدي. یعنی دا دردونکې خبره ده چې د یوې اسلامي ټولنې نه، د یو اسلامي نظام نه خلک مجبوریږي چې د وطن پریدي او د خپل اولاد د زده کړو د تحصیل لپاره. او دا خبره ما په کراتو هم تیر سال ما سفر کې کړی ده، هم دا سفر کې کړی ده چې زه د تجربې نه دا خبره کوم چې ما تقریبا دیش کال کېږي چې په اروپا کې ژوند کوم. او دویم او دریم نسل هم ژبه د لاس ورکړې، هم دین د لاس ورکړې، هم کلتور د لاس ورکړې دی. او د دې مسؤلیت په دغه وڅلوېښت کالو مشرانو په غاړه او اخر کې په خدای پاک ته دوی دې جواب ورکوونکي چې دغه افغانان چې په خپل افغانستان کې د مقدس دین د اسلام مقدس دین په سیوري کې لویږي، د خپل پاک کلتور په ویاړلي کلتور په چوکاټ کې لویږي، خپل ژبه هلته لري، دا ټول د لاسه ورکوي او
ډېره مننه میرمن مالیار. تاسو ویل چې سفر کې مو له داسې کسانو سره ولیدل چې اکثر د نجونو د زده کړو ملاتړي وو، آیا داسې کس سره د چارواکو ولیدل چې هغه مخالف وو؟ دلیل څه وو؟ یا هغه کسان کابل کې نشته؟
نه، کابل کې به موږ متاسفانه موافق نه شولو چې د محترم قاضي القضات حقانی صاحب سره وګورو، بریالي نه شولو، ځکه موږ ته داسې ویل کېږي چې هغه ډېر موافق نه ده. کتاب یې چې اصلا تقریبا هماغه خاتمه شده د اسلامي فعلي اسلامي حکومت
وخت نه درلود. څنګه د مراکې وخت درنه؟
نه نه، زمونږ وخت محدود و، مونږ نشو کولای. بل دا چې مونږ هلته امکانات هم پیدا نه کړو چې دته سره اړیکه ټینګه کړی شو چې مونږ ته وخت راکړي. یعنی مونږ دا خپل محدودیتونه مونږ هم درلودل چې مونږ ونشو کولای چې د سره د وخت پیدا کړو، یعنې تقاضا هم ترې نه ونشو کولای، ځکه دا باید په اړیکو باندې شوی. اما یوازې نه، ما تاسو ویل چې ثاقب صاحب چې کوم استدلال د مونږ سره دی وکړ د خلواتو، د هغه موضوع وه چې ما چې خلوت معنا ده او اختلاط معنا نه ده، د بیا تایید کړله. او دغه راز د نصاب موضوع هغه هم ما ورسره وویل چې یعنې مونږ په حتی د شوروي د اشغال وخت کې په متعلمه د مکتبو مونږ پنځه یا شپږ اسلامي مضامین درلودل په هغه وخت کې. یعنې زمونږ نصاب هېڅکله د اسلام په مخالفت باندې نه و، که حتی یعنې هغه دیموکراتیک نظام و د روسانو ملاتړ ورسره و. یعنې روسان افغانستان اشغال کړی، هغه وخت کې هم اسلامي مضامین تدریس کېدل او الحمدلله که لږ سره اسلامي لږ اسلامي پوهه مونږ لرو. هم دا د هغه مکتب او د پوهنتون کې مونږ د حقوق اسلام په نامه باندې مضمون درلود، مونږ په حوزه د حقوق او یعنې مونږ همیشه دا درلودل. خو خوشنۍ خبره دا ده چې مونږ ته هیڅ داسې دلیل وړاندې نه شو کړای چې ونه ویل شو چې ولې خویندې تړلي. ټوله حواله مونږ ته دا وه چې مونږ کندهار ته لاړ شو او د شیخ صاحب امیرالمومنین سره وګورو.
نو بیا کندهار ته لاړی که نه؟
نه، مونږ متاسفانه ونه شو کولای، ځکه چې اول وار ته مونږ وخت لنډ وو، مونږ دیارلس ورځې دپاره تللي وو. او شیخ صاحب ته سړی ځینو مونږ ته وویل شو چې هدا اقل یوې هفتې سره باید تاسو محاسبه وکړي، هدا اقل، ځکه کله چې وزیر صاحبان هم هلته ځي نو داسې پېښېږي چې د درې ورځ نه سره یوې هفتې پورې منتظر پاتې کېږي چې دوی سره یې ملاقات وشي، ځکه ډېر مصروف دی. او بل دا چې مونږ باید هلته داسې اړیکه پیدا کړو چې مونږ ته د ده سره وخت واخلي چې مونږ وشو کولای د ده سره یې وګورو. دا دویم ځل لږ سره ورته نږدې شوي وو، خو بیا هم
دا خو مېرمنې مالیار له شیخ صاحب سره د تاسو په خبره لیدل گذشتن از هفت خوان رستم غوندې قصص ونو، خدای دې خیر کړي.
مونږ خپل هلې ځلې کوو، دا یو مبارزه ده، دا یو مدني مبارزه ده. مونږ د جګړې مخالف یو، مونږ د خبرو اترو باندې باور لرو او همدې لپاره هم مونږ ورځو، ځکه افغانستان کې ډېر نظامونه تجربه شول، ډېرې جګړې هم وشولې، اما نتیجه یې ورځ بتری شول، ورځ بهتري نشته. دا نظامونو تجربې شوي دي اما نتیجه څه شی ده؟ نو موږ مجبور یو چې یو د سولې له لارې، د خبرو اترو له لارې کوشش وکړو چې دا ستونزه حل کړو. او دا یو مدني مبارزه ده. مدني مبارزه د تخت د تابوت خبره نه ده، کنه چې وسله واله اوسي یا سړی کامیابیږي یا سړی ناکامي،
بیا هم ورځي، بیا هوډ لري چې ورسي، بیا
انشاءالله حتما وعده د ملت سره کړی ده. ما یو مرکه هغه وخت کې د همایون افغان سره کړې وه چې هغه په میلیونونو افغانانو ولیدله او ډېر استقبال هم شوله، ځکه خلکو ته یو امید ورکړ شو. او هلته ما دا وعده کړې ده چې مونږ به تر هغې پورې راځو چې خدای دا رحم وکړي او د خیر سره د خویندو په مخ باندې د زده کړو ټول مؤسسات خلاص شي.
ډېره ډېره مننه میرمن مالیار. میرمن داوودزی ته به ورسو. میرمن داوودزی، دغه نوی راپور چې ملګرو ملتونو خپور کړی، څه فکر کوئ چې څه بدلون به راولي د چارواکو په ذهن کې او په خلکو کې، په ټولنه کې؟ دا چې وایي 2.9% خلک طرف ده. مهرباني که سوال ماخسته مهرباني
درې مسایل ته به مهرباني سوال ماخسته اشاره وکم. یو خبره خو ډیره زیاته ده، خوښي خبره ماته ده چې ملیار صاحب دوی افغانستان ته سفرونه لري، ځکه موږ افغانستان کې شخصا زه خپل افغانستان کې ژوند کوم فعلا، او دغه مبارزو کې چې چیرې هغه خوند دی چې داخل د افغانستان هم په دغه مبارزو باندې شریکي یوه مهنګي ولرو، شاید موږ وکړلی شو دغه لاره راسره لاندې شي. دویمه موضوع دوی د نصاب یادونه وکړه، ځکه که موږ په هره برخه کې د دوی سره په بحثو کې مسلکي خوندې ولرو، البته د معرف نه د دیني علومو برخو کې، نو دغه مسایل به کېدای شي یو څه زیاتره ورسره ووایو. نصاب هغه څه دی چې هر دوه کاله په خپلو معاملاتو کې وبهې ابدل کېږي، یعنی نوی کېږي. نو په هغه اساس باندې که څونه موږ نصاب کې تغییرات راولو، دا یو منفي خبره نه ده. او دیمه موضوع دا ده چې د افغانستان نصاب اماش چې دوی ویله زه خپله د معرف مسلکي یمه، هېڅکله داسې مسایل دی که نو چې هغه خلاف د افغاني رسومو یا خلاف د شریعت دی. دریمه خبره دا ده چې نصاب وخت چې علق ته په همدې ملک کې تدریسېږي، یعنی نجلۍ ته څه چې نه تدریسېږي، کومه داسې دلیل دی موږ هغې په اساس باندې الګ کوي زده کړې وکړي او جلې نشي کوی. دا هغه مسایل دي چې دوی سره باید په مفصل شکل دوی چې د موقع ورکړي، ځکه یو دې ده دوی چې متفضیره کسان شته هغوی اجازه د ملاقات و مجالس ورکړي، نو هغوی سره دا موضوع یادولی شي. دویمه موضوع چې تاسو سوال وکړه، دا د خلکو په ذهنیت باندې کولی شي نور هم مثبت اغېزې ولري، ځکه اصلي حکومت په ملت باندې دی. چېرې موږ غواړو چې یو واقعي حکومت ولرو، نو هغه هغه حکومت دی چې هغه نه ملت راضي وسي. نو دغه موضوع کولی شي نور هم د ملت ذهنیتو کې مثبت تغیرات راولي، او دې ته متوجه شي چې دغه حرکتونه که چېرې تاثیر کوي نو باید زیات شي. اما د حکومت په حیث کې نو دا خو زمونږ یو سیمه ده، او تل د ملت غږ همده دی چې په وار وار باندې زمونږ خوندو بعض البته چې وایي چې مرون دې سګ ډېره ونډه نه ده اخیستې، خو زه شاهده یم چې مونږ بعضې برنامو کې چې ولو حتی خوندې ولو په مشترک شکل باندې دغه برنامو ته کار کړی، او همده غږ یې په ډېر جرأت سره پورته کړی چې ملت فقط تعلیم غواړي، ځکه اساس د یو مملکت تعلیم دی. چیرې موږ غواړو یو ټولنه د منځه بوځي، یو کوم مقوله ده چې تاسو اول د هغه ټولنې نظام او تعلیم د منځه بوځي. نن ورځ موږ د تعلیم د غرقېدو په حالت کې دی. نن ورځ څلور کاله ډېر یو اوږد عمر دی. نن ورځ که موږ کومه متخصصین په داخل د افغانستان کې لرو، هغه د سنونه د تېرېدو په حالت کې دي. بل خوانه که فرزان دوی دا وایی که مونده با افغانستان که متخصیم نلرو، دنسا اویت فیسته ده ده افغانستان مارف خزو بنده استواره و بیتران، یعنی پینسا اویت فیسته ده کارکون که ده مارف خزو وی. نو تا سفید رو که ده یاو اداره پینسا اویت فیسته ده فلجی، نو ده پینسا فیسته ده خود دیره کم فیسته دیده، او اغا پینسا فیسته ده که یاو تعداد مسافر شول، یاو تعداد اتا د دنیا لپاره نو طبيعي چې هغه موږ ضرورت چې هغه نور متخصصین لري کو، وخت چې موږ نور نوي متخصصین لرو، نو څنګه کولای شو چې خپل ټولنه کې متخصصین یا قادر ولرو.
ډیره ډیره مننه میرمن داوځي. میرمن مالیار، میرمن داوځي دې ته اشاره وکړه چې تاسو هلی ځلې کوئ، له دې نه منندوی یو خارج نه راځي بهر نه، کدنه افغانستان کې د هماهنګ کې خپل هلی ځلې شاید ډېرې مؤثرې وي. د میرمن داوځي دې خبرې ته ورلنډېږي که نه زه لاړ سم بل میلما ته. میرمن مالیار
ترنی او پتمنه خور داوځي نه ډېره ډېره مننه کوم چې هغې دا
د همکارۍ شته وړاندې سي وکړ په دې رمینه باندې تاسو کولای شئ چې زما شمیره د خورت ورکي او یاد چې د خور شمیره ما ته راکي منګ خو پسلا
د
دری په خوږی ژب کې ویل کیږي چې شم درد د څه خوندو په یاد سي او ورونو په منګ ګرځو چې منګ وښو کولای په ګډه سره کار وکړو دا خو یو عالی هدف مقدس هدف ته د دې لپاره چې هر څوک راوډانګي د منګي ګورته خلاص دا منګ چې لدی ځای راځو دې خلاص ته شاید د منګ ډیر ما سره وقي شي په دواړو سترګو ولینا
ډیر مننه مېرمن مالیار ربسو استاد سیلاب ته اغل سیلاب څه فکر کوي چې د ملګرو ملتونو دغه سروې به په برحاله چارواکو واکمنو باندې تاثیر ولري او په ټولنه کې مهرباني بیا یې پوښتنه لرم له پاچا صاحب له فاطمی صاحب نه
جناب سرور صاحب اول خوغړم د خويند بحث باندې لیک سنځه تفسیر زه هم دوی د معرف حصہ کې مفصل معلومات د اوسه صاحب ورکل هم ته زمونږ خور هم مکمل معلومات ورکل خو متاسفانه اصلي خبره ده چې دلته غدي هغه څوک چې باید جوابګوي د ټولو موضوعاتو ته هغه نفر نه معلوم ډیر غونډې داسې په افغانستان کې دننه جوړیږي چې هغوی صرف هدف یې همدی چې د مشرانو سره کښېني د مشرانو سره دا خبره مطرح کړي او بالاخره یو تفاهم ته ورسیږي چې یوه لاره د حل ورته پیدا شي. د افغانستان ټول ملت الحمدلله مسلمان د ټول اسلامي نظام غواړي د اسلامي نظام تر چتر لاندې او د اسلامي اصولو پر چوکاټ کې ټول غواړي چې دغه دروازې د تعلیم او د تحصیل او د کار د سیاسي فعالیتونو د مدني فعالیتونو دروازې د خویندو پر مخ خلاصې شي. اما داسې د کو څوک ته دا جوابو نفر نه معلوم. مثلا کور چې د مشرانو سره لیدل قتل کړي متاسفانه فکر نه کوم چې د ډیره مثبته نتیجه ورکړي. دوی بیا هم راجی کړي دي بل مشر ته بیا هم راجی کړي بل مشر ته. ما یو څو ورځې وړاندې د ښاغلي مجاهد یو صاحبه واورېده د هغه کې عین موضوع د دوی سره مطرح شو او دوی ورته وویل چې د خزو پر تعلیم او په تحصیل باندې تاسو څه خبرې لرئ. دې په حق له اول ډیر زیات وغوښتل چې د دې موضوع نه هیڅ اصلا سوال ورسره مطرح نشي. بیا ویل چې دا یو اختلافي موضوع ده په دیننه نظام کې. نو کله چې دا په دیننه نظام کې هم د دې لپاره یو واحد دریز دی او د دې لپاره حتی دومره دغه منازعات ډیر کشمکش سي او دومره کشمکشونه هم ډیر سي ځینې سیاسي چارواکي د افغانستان بیرون لارسي نو زه فکر نه کوم چې ډیر یو مثبته لاره د حل ورته پیدا سي. یعنی دا د ما خپل شخصي نظر ده. فکر وکړئ د اگزیت اگزام لپاره تاسو اووم صنف خو بیخي هغه خو بیچارهګان هغه آینده بیخي تباه ده. د هغه څوک چې څلور کاله مخکې په یو صنف کې وو هغوی به اوس وخت فارغ وو د دولسم صنف نه. په اکثریت سکالرشپونو کې مکمل سن مشخص ده. د هغې نه پورته سنونه نه نجونې نه هلکان نسي کولی چې هغې سکالرشپو لپاره دوی اپلای وکړي. یعنی دا یوه ډیره لویه ضربه ده د هغه چا لپاره چې هغه غواړي خپل تعلیمي او تحصیلي هدف ته ځان ورسوي. دویمه مهمه د اگزیټ موضوع ده. په افغانستان کې همدا اوس برحاله په لرې پرتو سیمو کې لکه په نورستان کې لکه په پکتیا کې په لرې قریاجاتو کې هلته اصلا هیڅ متخصص نسته. هغه کادرونه چې فارغېدل د تخصص په بخش کې مثلا په طبي سکتور کې یا هم په نورو مختلفو بخشونو کې متاسفانه چې هغو کادرو ته یو تعداد د افغانستان نه بهر لاړه دي یو تعداد چې په دننه افغانستان کې هم دي هغوی د ډیرو چالشونو سره مخامخ دي. جناب سرور صاحب جناب پاچا صاحب به شاید په جریان کې او دوی معلومات خو له موږ نه لا ډیر زیات دي. اکثریت استادان چې هغوی مثلا د پوهنوالي رتبې لپاره دوی کتابونه لیکلي وو د پوهندوی لپاره دوی خپل کتابونه لیکلي وو د دوی کتابونه ریفرنس او د تدریس لپاره متاسفانه هغه ټول هیڅ اصلا مد نظر نه نیول کیږي. ان شاء الله چې مسؤلیت امنیتي مسؤلیت حفظ چې دا خبره کوم حتی داسې ویل کیږي چې هغه پانه چې دی هغه استاد مؤنث استاد نوم پکې ذکر شوی ویل شوی دی چې هغه کلن وشکوي ولته کولای شي هغه یو نفر چې هغه مضمون درس ورکوي هغه کولای شي چې دا خپل یو علمی غیر قانوني کار د سدوی کوي. زه فکر کوم تاثیر گزار به ولې بنې تاثیر گزار کیدی سي دوی هم خپل دریس کې څنګه بدلون راولي اما نه په ډیر لند مهاله وخت کې په دې خاطر باندې چې دا یو څو ډیر مهمه خبرې لري دا څلور کالو کې چې مونږ ولیدل یو دا چې دوی نه غواړي د خپل ځواک د دوی کم دي بل دا چې نړیوال ته هم دا خودل دي چې د نړیوال فشارونه د دوی په مقابل کې اصلا دوی ورته ډیر توجه نه کوي یو ډیر تاثیر گذار هم نه دي بل دا چې په دننه نظام کې سیاسي توافقونه هم نشته متاسفانه چې دا هم چالش برانګیزه ده بل دا چې هر نظام راځي هغه غواړي چې ډیر اوږد مدت او یعنی د دوی د قدرت مدت ډیر کمی د اوږد مهاله واک لپاره هم دوی دغه یو سیاسي ابزار د ښځو د تعلیم او د تحصیل مسله د من حیث یو سیاسي ابزار ګڼلی او د دې نه استفاده کوي او لوی بدبختي دا ده متاسفانه هیڅ نظام په افغانستان کې مستقل کار نه کوي همیشه یا ستون پنجم په منځ کې راسي یا بل ستون په منځ کې راسي چې هغوی د افغانستان د افغانستان د ملت لپاره د افغانستان د بقا لپاره د افغانستان د یو ښې راتلونکي لپاره د افغانستان د نسل لپاره متاسفانه دوی کار نه کوي یو خبره بل جناب سرور صاحب اضافه کوم چې ډیر وخت ونه نیسم په تیر نظام کې هم داسې نه و چې کلن شفافیت و اختلاص نه و نور مسایل نه مطرح کېدل هلته هم ډېر داسې ولایتونه و چې هلته مکاتب و او هلته هم د انجونو لپاره ډېره زمینه نه وه مساعده اما داسې کلن محدوده سي او داسې یو تعبیر ورکول سي چې ګویا د افغانستان ولس د تعلیم مخالف ده داسې یو اړخ یې نه درلود چې دوی د دغه ایدیالوژي تعبیر سره هم دغه خبره اصلا فکر نه کوي چې ډېر جدي توجه ورته وسي
ډېره ډېره مننه استاد سیلاب فاطمی صاحب تاسو ته براسو فاطمی صاحب ځینې کارپوهان په دې نظر دی چې د تعلیم مسله اوس ډېره پیچلې سوې ده مطلقه سیاسي سوې ده وایي چې د طالبانو مشرتابه کوم تصمیم نیولی ده په ابتدا کې د غلې جزئیات نه څوک خبر نه دي چې څنګه یې دا تصمیم نیولی ده کوم بحث کوم شورا وه خو اوس چې تر اوړي دا هغه بیس د قدرت ته توان رسوي هغه د خپل واک خصوصا قندهار ته څه فکر کوي چې مسله پیچلی سوې ده او د حل لارې څه ده
په ظاهر موږ تاسو بحث په طالبانو کوو مجرم دی ګنو چون دی د دې په ذریعه باندې د انګریزانو خبره امپلیمنت کیږي پیاده کیږي خو مجرمین نړیوال دي کار د بلدینه خراب دی او بده سربند نه خړی دي موږ تاسو د اجمل سهیل خبرې په افغانستان انټرنیشنل کې واورېدلې چې ویلې زه سند وړاندې کوم چې د دغه کار د بندش لپاره امریکا علیحده په قندار کې مشر اکاونټ کې د میاشتې $1,000,000 اچي چې مکتب به نه خوشي کوي مطلب نه خوشی که
نه فاطمی صاحب فاطمی صاحب دلیل تی وی چې چا دا خبره کړي چا ورته ویلي موثق دلیل سی بیا مونږ کولای شو وایو دا تحلیل ده دا دی وی تحلیل دی فاطمی صاحب
هغه ویل سند غواړي بالکل وی د بانک سټیټمن سند ټول لرم خودل نشم چې دغه د امریکای نه د میشت دغه پیسې چول کیږي او د دې هدف سربند دی چې په افغانستان کې به تعلیم دروازه به نه خلاصوي او د دې کې سړی اجنډا ده چې د اسلام بدنام شي او غربیان د دې نه یو لنډه پروپاګاندا کوي چې وګوره اسلام ته ښځې ته حقوق نه ورکوي تعلیم حق نه ورکوي د انسان په سترګو ورته نه ګوري د حیوان په سترګو ورته ګوري کور کې قیدی د دغه لپاره د لوی اجنډا ده روانه ده یعنی زموږ اصلي مجرم امریکا ده شاته دغه پیدا کوونکی پاکستان ده په دریمه کې طالب باندې دا خبره راځي چې البته سوتنه نازي زکه خو موږ تاسو دا بس کو چې ګوره زموږ خوروي چې هر وزیر سره کې ناسلم اغه به ما ته ویل چې موږ مخالف نه یو خاصه وکړو قندار تلاشه قندار کې اپوینټمنټ نه ورکول کیږي ولې نه ورکول کیږي اغه نه غواړي په دې باسو کې کابینټ یې ویل دي چې په هر موضوع راځي خبره کوي په تعلیم به خبره نه کوي دا حرام دی خلاص بند
فاطمی صاحب بخنه غواړم په کابل کې قاضي قزات صاحب هم دوی نه دي اوسره لیدلی اغه کابل کې
واغه ما اینه ام تیوری لري هغه بانی دي دي تیوری ده دا یو کس چې دی لیدل دي چې دی سره خبرې
کوي
محمد ثاقب ثاقب صاحب یو ځنه سره د زین نږدې نه پیژنه مده هغه کس دی چې اتی راول شپکلونه کې مکاتب هم ده بند کړي وو ملا عمر نه پری خود چې مکتب خلاص کې امدا نور محمد ثاقب دي مجرمو دا خو یو مجرم دی پوند نه پیژنم دا خو زه د اوس نه نه د 2000 د 1900
ما اوریدلی وو چې دا یې ډېر شدید موقف لري د زده کړو په برخه کې خصوصا د نجونو. خو اوس مې چې میرمن مالیار نه مې چې واورېدل داسې راته ښکاره سوه چې موقف کې تغییر راغلی دی.
میرمن ما سره هم دا لوبه شوې ده. ما د آریانا د لیسې اجازه واخیستله، راغلم لندن کې مې ورته پیسې برابرې کړلې، خپل د فامیل زنانه وو، هغې ویل که تا اجازه واخیستله مصرف زه ورکوم، د خدای جنتونه ور نصیب کې په کار کې مړه شله. هغه ما ته ویلې که تا د اجازه واخیستله د میاشتې چې څومره مصرف یې زه ورکوم ته مدا
د نجونو لیسه د جوړوله کابل کې
نه د آریانا لیسې اجازه واخیستله. د دې نه چې ما پوښتنه وکړم ستونزه څه ده، وایي تعمیر مال آریانا لیسه به زه دغه کړم، ویل بل مال حجاب بورته برابر کړم، کتاب بورته برابر کړم، او د تګ را تګ لپاره به مال ورته سرویس ونیسم.
مننه پاچا صاحب.
دوري سرویس به راولي. د ټول حساب مې چوکې د میاشتې د دقیقې یو لیسې مصرف 10,000 پاونډ راتله. راغلم خپل تره ښځې ته مې وویل مال دې هغې ویلې زه دا ورکوم. د همدې نه بېرته راته زنګ راغی چې موږ تا سره کوم وعده کړې ده، هغه اوس فعلاً معطل که مونږ په مشرانو سره خبرې کړو چې هغې جواب در راکړ، بیا به ته راشي
مننه
فعاله کړه. تر ننه پورې اجازه را نه کړله. یو وبخښئ یو دقیقه، ځکه نسبت نور خویندو ته وخت زیات ورکوي.
مهرباني وکړئ، وخت کم پاتې دی، برنامې غواړي ټولې کړو. غواړي ټولې
کړو. ډېر مهم دی چې زه دا کوم. یو خبره وشله په نصاب کې په د خلکانو په وخت کې هم په دا رقم ته په تخنیکي دغه شوی و چې از هاني وینزل چې خلک د هغه د انګلیسانو خبر اوپن مایندډ خواته ویسي په دغه کې نه. او په د جمهوریت په وخت کې د اووم صنف یو کتاب ما لیدلی دی، د نهم صنف او د لسم صنف، او هغه چا چې دا مضامین لیکلي دي چې د دماغ شوي د اطفالو لپاره دي، هغه کس هم زمونږ د کورنۍ نه دی او د یو ګوند مشر دی. نو زه په دومره هم درته یقیني وم چې شی نصاب کې ګوتې وال شوي وي، نصاب کې غلطي وه، نصاب کې د اسلام په ضد باندې فعالیتونه چې خلک یې نه ملموس کوي، مګر څوک یې په رمز او په ده پوهېږي چې دا شوی دی، واده دا شی شوی دی. یو بل اخري ټکی دا دی چې فعلا کابل کې تر لسم دولسم پورې جنکۍ مکتب وایي در په نامه د دارالعلوم زی زما خپله خورزه مې ده، وریره مې ده، دوی لګیا دي یو لسم کې دی، یو دولسم کې دی، همدغې دارالعلوم ته ځي خپل درس وایي، نور علوم هم غیر علوم د اسلامي نه نور هم ورته درس ورکول کېږي. او همدارنګې ځینې مکاتب په شمال کې فعال دي چې مونږ د همدا ویلې چې ولې شمال کې اجازه ورکوي، په بازي کې اجازه ورکوي، ولې په قندار او په پکتیا او په دیجه کې اجازه، هم نوم د دارالعلوم ورته کېده، هیڅ مشکل نشته، خو مکتب هم عربي لفظ دی، مدرسه هم عربي لفظ دی، او دارالعلوم عربي لفظ دی، که دارالعلوم ورته وایي که مدرسه وایي که مکتب وایي، خو خلاصې که اجازه ورکړه چې درس ووایي، چې یو د خویندو خبره څلور کاله د یو ملت حیات کې ډېر ارزښتمن دي، او دا د ده بېرته تلافي ممکنه نه ده.
مننه فاطمی صاحب، ډیر کم وخت پاتې دی خبرونه، غواړم له ټولو درنو میلمنو نه یو پوښتنه وکم، ځواب راته وای په لنډو ټکو کې. اول میرمن مالیار، له اوسني کړکېچن حالت نه دی وتلو لپاره تاسو وړاندیز، ملګری ملتونه وایي 92% خلک د نجونو د زده کړو طرفدار دي، اما چارواکو یې مخه نیولې ده، په څو جملو کې راته وایي مهرباني.
باور لرم تکه مونږ ته ویل شي دي چې تاسو چې په هر څومره ډېر تعداد کولی شئ چې راشئ افغانستان ته، ستاسو راتګ مؤثر دی، اغېز لري، او د خبرو له لارې زه بله لاره بل امکان نه وینم، بل الټرناتیو وجود نه لري. نظام در حاکم دوی حاکم دي، ټول وطن په لاس کې ده، فزیکي امنیت شته ده، یوازینۍ لاره همدا ده چې دې سره خبرې وشي، ورته قناعت وشي، او حتی بله خبره ده چې موږ په دې تلاش کې یو چې د دیوبند نه یوه فتوا راواخلو، که د سمون سره څوک مرسته کولی په مینا باندې اړیکه ونیسي، دا یوه بله لاره ده چې هغه جواز ته اسلام کوي.
مننه استاد سیلاب، ستاسو نظر د اوسني وضعیت نه د وتلو لپاره وړاندیز مو په لنډو جملو کې مهرباني.
ته هر کلی ازه کولس هیڅ کله د شری اصول تر چوکاټ لاندې د دې خبرې مخالفت نه ده. اسلام ته درناوی او ټولو غربي هوادونو ته اوقي اسلام د اسلام دین یو افراطګرا دین ګڼي، او د خځې د حقونو پر خلاف ګڼي. دوی ټولو ته دندان شکنه جواب ورکول، او دا خودل چې واقعا د خځې جای په اسلام کې او اسلامي اصول کې او په شریعت کې جای ځای چیرته.
مننه، ډیره مننه. مېرمن داوود زئی، ستاسو نظر.
د ټول ملت په یو غږ غوښتنه او د خبرو اترو دلاره چې د ټول ملت په دې موضوع کې څونه سره متحد شي هماغونه به تاثیرات سي.
ډیره مننه پاچا صاحب. فاطمی صاحب، ستاسو وړاندیز د اوسني کلکشن وضعیت نه د تعلیم په برخه کې د نجونو وړاندیز مو
زما په نظر وړاندیز که سلو کې چې کله منشا د اوبو بند کې خوبه خړی دا نشي بند سر بند که باید تغییر راشی چه خکت او بصفا شی خکت او بصفا دی طور کوشش که ملتیم غواری تلاشونم رواندی داغ ملیار خور و منگه پا داغ کم کمپاین دی بلکل هم نظریو لگیو کار پی کو او طول لگی دی فعالیت که مگر نتیجه پا دن ورکی چه پا سر بند که مشکل دی سر بند که ده حل راشی خکت خپل خود با خود حل رازی و آلتا ارس پا بند پاتی دی که دلتا خکت منگو تاسو دیر سرزر و کارون مکو نتیجه پا دن ورکی چې کوم مرجع باید امپلیمنت کی پیاده کی هغه در سلام کاری نه کوي. نړیوال باید په دې ساحه کې کار وکړي چې یو بدلون په نظام کې د راشي د نن افغانستان کې یو عمومي حرکت ته ضرورت دی ځکه د ملت په مقابل کې بیا حکومت نظام نشي ټینګولی هیڅ رقم نظام نشي. تاسو کتل چې د حسنی مبارک نظام 2.5 کاله په مصر کې خو کله چې یو نیم 12 میلیونه انسانان راووتل بیا حسنی مبارک نور ځان ټینګ نه کړ. همداسې هم کولی شو چې په افغانستان کې د نظام موږ څنګه چې زر منګه جنگ نه غواړو نه امنی نه غواړو بے ثباتی د افغانستان نه غواړو اما تغییر او اصلاح په نظام کې بالکل د افغانستان د وګړي حق هم دی او غوښتنه هم ده.
ډیره مننه پاشا صاحب. د سټوډیو ساته چې ګورم وخت په ختمېدو دی. زه لخپلو ګرانو میلمنو هر یو مېرمن نظر کې مالیار د نجونو د زده کړو فعالې او د بهر مېشتو افغانانو د جرګې بنسټګرې څخه مننه کوم. د پاچا صاحب سید بلال فاطمی د سیاسي چارو کارپو او شنونکي څخه مننه کوم. د پانتون استاد مستوري سیلاب او د غراز د بشري حقوقو د فعال فروزان داودزی صاحب څخه مننه کوم. د ترشنا اسمان لاندې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي اونۍ او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
بلکه